شپاش بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم شیب چاري. د افغانستان محلي رسنیو د بغلان د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د پښوا خبري اژانس او ټولو نیوز په وینا ناپیژاند وسلوالو د مولوي نور الدین په نوم د طالبانو دغه چارواکی تیره شپه د بغلان په تالاو برفق ولسوالۍ کې وژلی دی. رسنیو د بغلان د ولی قاری بختیار ماس په حواله راپور ورکړی چې وایي پیشه د شخصي دښمنۍ له کبله شوې. تر اوسه د دې پیشې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې ادعا کړې چې د طالبانو غړي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې وژلي دي. هغه ادعا چې طالبان ردوي. د نورستان د کامبیش ولسوالۍ په میردیش سیمه کې سیلونو لاره بنده کړې ده، خو تر اوسه د مرشوب لري راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو له طبیعي پیشو سره د مبارزې د ملي ادارې د اطلاعاتو مشر حسیب الله شیخانی وایي چې د افغانستان په لږ تر لږه 12 ولایتونو کې سیلونه بهیدلی دي. ویل کیږي چې تر اوسه د دې سیلونو له امله نږدې 10 کسان مړه شوي او تر 30 ډیر ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د بشری مرستو د همغږي دفتر وای نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو لخوا په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشری مرستو د دوام لپاره له دغه ټولنې څخه د غوښتل شویو 4.4 میلیارد ډالر څخه د مارچ تر میاشتې یوازې 4% برابر کړی دی. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي په افغانستان کې په بیړني ډول خلک بشری مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان پر سرحد د ډزو پر مهال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي هغه وخت وژل شول چې د ادعا له مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سمدلاسه تبصره نه ده کړې. راپورونه وایي د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پیشې په اړه خبرې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس نږدې 15 میلیونه کسان مړه شوي دي. دغه سازمان په یوه تازه راپور کې چې پرون خپور شو وویل دغه شمېر کسان یا په کورونا وایرس یا هم د دې وایرس له کبله د روغتیایي څارنې د سیستمونو د اغېزمنېدو په سبب مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې زیاتی مړینې په اروپا، امریکایي هیوادونو او د آسیا په جنوب ختیځ کې ثبت شوي دي. دا سجرډو مشهمنی خبری مجله په منسنی صفه 12 شپږنیوی پټول افغانستان کاوري. وړاندې په خبرونه کې
نه کار شته، نه روزګار شته، نه غریبی شته، که په مرستو کېږي ولا هر ډول مرستو ته ضرورت.
په دې حال کې د ملګرو ملتو اوچا ادارې په افغانستان کې وروستیو سیلونو ته په اشاره د بشري مرستو زیاتې اړتیا ته اندېښنه ښولې. لدی به مهم خبر کو چې د نورستان د کامډیش پر میردیش سیلونه ورمات شوی.
دن د شوې د بلار بند شوې دلته د دې ځای تر برګوټول اخر سره پوری.
په کابل کې محصلین وایي د جنونو په خاطر په اونۍ کې درې ورځې لساره تر ماښام درس لکاره باره ایستلې.
کوم کار چې کوي او ځان تخپل مشخص کاری ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځان د کاری ټایم نه سي ټاکای.
سندرغاړی هارون بچا مو هم راشه خوله.
د یو ارمان پونم زما سندره بچ ما په دې اختر کې خبره کړه او خپل پښتنو افغانانو ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي په دغه هیواد کې په بیړنۍ توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت تر څنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو هم خلک زیانمن کړي دي. نور حال په دې راپور کې چې د ننګرهار د یو اوسیدونکي سبحان الله په څرګندونه پیل شي.
بېخي روزي ورکه شوې ده، خلک یې د کومه کړي، نه کار شته، نه روزګار شته، نه غریبي شته، که په مرستو کېږي ولا هر ډول مرستو ته ضرورت لرو، که د سکول اوبه هم ورته ضرورت لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بد اقتصادي حالاتو او کړکېچ تر څنګ په نږدې شلو ولایتونو کې شدیدو اورښتونو او سیلابونو هم عام خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارسلن په خپل ټویټر باندې لیکلي، په افغانستان کې بشر دوستانه اړتیاوې تر اندېښمنوونکي کچې لوړې دي. د راتلونکي وخت د خوړو برابرولو کې په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. دا که دوی د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن شوي وي، خو دوامداره او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې اقتصادي کړکېچ خلک وځپل او آن د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې تر نیمایي زیات وګړي یې له لوږې سره مخ کړل. مخکې تر دې هم ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې تر څنګ ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر اقتصادي او بشري کړکېچ اندېښنې ښودلي او له ټولو مرستندویه ادارو او هیوادونو یې د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې ده.
په افغانستان کې د روانې اونۍ سیلونو د نږدې 10 کسانو ژوند اخیستی او تر 30 ډېرې ټپیان کړي دي. د دې سیلونو له امله شاوخوا 2000 هکتار ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي چې تازه د کامډیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیلاب اوبو سړک ویجاړ کړی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تر دې دمه له سیمې د سیل د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتې ولسوالۍ برګي مټال قومي مشر غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته ویل، په سیمه کې باران شوی او کوم ځان چاته نه دی رسولی، خو د کامډیش ولسوالۍ اړوند په مردیش کې د باران اوبو سرک لاندې کړي او لارې د ترافیکو پر مخ بنده کړي ده.
دغه د مردیش ساحه پروس کال چې سیلاب راغلی و، دغه ځای ډنډ و، هغه ډنډ ډک شوی دی، بیرته لاره بند شوی ده. هلته د دې ځای نه تر برګ مټال آخر سره پورې 1500 کلی بهي یو لګو نه پورته نفوذ دی. دا خلک تګ راتګ نه محروم دی. دا خو یو ازانه لاره ده چې برګمټال ولسوالۍ کامډیش ته غځېدلې. دغه لاره چې بند شي مشکلاتونه ډېریږي خلکو ته. د دې ځای نه بیا مال وړل پورت بندېږي.
د هغه په وینا چې په بند ساحه کې خلک د وړو یو 500 کیلوي بوجۍ په 1000 افغانۍ انتقالوي، چې دې کار سره د خوراکي او نورو اړینو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. نو حکومتي مسؤلینو ته په کار دي چې د یادې لارې پرانستلو لپاره مټې رابډ وهي. په نورستان کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ډېر زر یاد لارې پرانیزي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل،
موږ په هڅه کې یو کوشش کوو چې دغه لارې د ترافیکو په مخ باندې په کلي شکل باندې پرانیستې پرېدو اقدام په عاجل وخت کې انشاءالله کوو.
په مردیش کې تیر کال په اگست کې د شپې لخوا سیلاب راغلی و چې په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړي وو. له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه، چې د یو شمېر کسانو جسدونه یې د کونړ، سرکانو او نورو ولسوالیو کې خلکو ونیول. له هماغه وخته په یاده سیمه کې د اوبو مخه ډب شوې او د بارانونو پر مهال سرک د خلکو پر مخ بندوي. د اختر په شپو ورځو کې د هیواد یو شمېر ولایتونه سیلابونو ځپلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
د نورستان د کامډیش او برګمټال ولسوالیو ترمنځ لاره د میردیش په سیمه کې سیلونو بنده کړې ده. سیلونه د افغانستان په 12 ولایتونو کې بهیدلې دي. له بادغیسه د ازادي راډیو یو اوریدونکي خپل پیغام راتثبت کړ.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سردار ان بادغیسه ولایت اورمای ولسوالی استاد صرف اړیکې کوم. موږ پر منځګا باندې ښه لابونه رااله او ډېرې خرابې ورسولې. فلحاله چې زه ستا سره غږېږم، پنځه منه تر شپږ منه یعنې دوه ګیرې به مځکه دوه شوې دی. زراعت کې سخت خدمات تخریب شوی دی او نورو مسلمانانو چې هم سخت ځانین دغه مالي تاوانونه اړولي دي. یو سړی هم سیلاب وړی دی، اوس یې بالا په حالات کې د کوماو دره کېناستی چې موږ دی بلګندې دی. هغه هم په نامه دی سرو کې د اوس څخه یو سړی اخیستی و اوبو او پلونه وړی دی. د شرشر په حصه کې پلونه هم وړی دی، پاخه پلونه هم اوبو وړی دی. سړکونه خراب شوي دي. سوا خود دې زما دغه نه دغه پیغام دی ژر تر ژره ازادي راځو د حوادثو وزارت ته او کور کې. سوا
په بادغیس کې د ازادي راډیو یو اوریدونکی چې په پیغام ثبتونکي ماشین کې مشتدا پیغام ثبت کړی و، له یوې خبرتیا وروسته افغانانو ته د امریکا او آیرلند اندېښنې در سره شریکوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو او آیرلند په افغانستان کې د هزاره وو او افغان میرمنو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د هزارګانو وژل، د میرمنو د حقونو تر پښو لاندې کول او له زده کړو د دوی لریوالی هغه موارد دي چې امریکا او ایرلینډ په اړه اندېښنې لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په وروستیو څو اونۍ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د هزارګانو په تدریجي ډول وژل د اندېښنې وړ مسله ده. هغه لیکلي، په افغانستان کې له زده کړو د میرمنو لرې ساتل او د حقوقو تر پښو لاندې کول د دوی په وړاندې زور زیاتی دی. نوموړي دغه خبره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له پخواني مشر شهزاد اکبر سره کړې. له بلې خوا، بیا په ملګرو ملتونو کې د ایرلینډ هیواد سفیر امبرینی نانسون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت سره په کتنه کې د هزارګانو وژنې تر څنګ د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې خپل اندېښنې شریکې کړي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان میرمنې باید له روان حالت ووځي او نړۍ باید د دوی لاسنیوی وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هزارګانو جماعتونه او سیمې تر بریدونو لاندې راغلي او زیات شمېر یې وروژلي چې د ډیریو مسؤلیت د داعش خراسان ډلې منلی. له دې ورهاخوا بیا طالبانو له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلي او لا هم دغه چاره روانه ده.
دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د کابل پوهنتون د یو شمېر محصلینو اندېښنې درسره شریکوو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي که څوک سوچ کوي چې افغانستان به سره وبېشل شي، پاکستان او ایران به هم له ورته برخلیک سره مخامخ شي او پاتې به نه شي. محمود خان اڅکزي نن په پښین کې د خپل ګوند وی غونډې ته وویل که خدای مکړه افغانستان په شمال او جنوب تقسیم شي، نو که افغانستان تقسیم شو پاکستان به خامخا تقسیم شي، ایران به هم خامخا سره وبېشل کیږي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست پر 15 پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، د نړۍ یو هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوې په ټول افغانستان کې.
دا خبري مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شي. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین وایي د نجونو او هلکانو د ټولګیو د بېلېدو له امله درسي ساعتونه زیات شوي دي. د دوی په خبره تر ټولو زیات هغه محصلین زیانمن شوي دي چې پخوا یې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ دندې هم ترسره کولې. نور په دې راپور کې.
دا د کابل پوهنتون یو محصل دی چې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ کار هم کوه. خدای وی د محصلونو د درسي ورځو د جلاوالي په اړه د طالبانو د حکومت د وروستي پریکړې ترې د نیمه ورځ کار کولو فرصت هم اخیستی. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
هر شوم چې دنده پریږدم مخکې به مې له زده کړو سره هم کار کوو چې دې مسلې راسره له اقتصادي اړخه ډېره مرسته کوله او تقریبا په کورنۍ مې بوج نه و.
د خوست شیخ زاهد پوهنتون یو محصل هم ورته ستونزه لري. نوموړی هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي طالبانو له محصلینو سره په دغه پریکړه کې هیڅ ډول مشوره نه ده کړې او نه یې د دوی ستونزو ته پام کړی. دی چې د لس نفري کورنۍ مسؤلیت هم ورغاړې دی وایي د زده کړو او کار ترمنځ باید یو وټاکي.
هر څوک ځانته یو لایحه لري، هر دفتر هر معمولا دا په هر ځای کې وي همداسې چې دوی ټول هغه کوم کار چې کوي هغوی ځانته خپل مشخص کاري ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځانته کاري ټایم نسي ټاکای. نو مشکل دا ده.
محصلین وایي د کار نه کولو تر څنګ بله جدي ستونزه چې دوی ورسره مخامخ دي د درسي ساعتونو زیاتی دل دي چې له عملې دوی جذب نشي کولای. یو بل محصل چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
تمام محصلین پول خرید
ټول محصلین د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري چې د سهار او غرمې لپاره یې ځانونه ته واخلي. که څه موږ محصلینو ته خپلې ټولې ستونزې رسولې دي خو هېڅ پام ورته نه دی شوی.
موږ غوښتل د دغه ستونزو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو خو مسؤلینو له هڅو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت څو مودې مخکې د نوې پریکړې پر بنسټ په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلینو ترمنځ درسي ورځې جلا کړې. د دغه پریکړې له مخې اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره ځي.
ویوا لا لیبرتاد! بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای هسته ایمون
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
روسي ځواکونو د اوکراین د ویجاړ شوي بندري شار ماریوپول د فولادو پر فابریکه یو ځل بیا حمله لسره پیل کړې دي. هلته د راګیر پات شویو جنګیالیو د ځپلو لپاره په دغو حملو کې له جنګیالو تکو همکار اخیستل کیږي. بلخوا د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي له ماریوپول څخه د ملکیانو د ایستلو دریم پړاو عملیات پلان شوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل
ګومان کېږي. د ویجاړ شوي بندري شار ماریوپول د فولادو فابریکې په تحقیقوي یا زیرخانه کې به شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالي او په سلګونو ملکیان راګیر پاتې وي. روسي ځواکونو د تیرې اونۍ په لومړیو کې هم هلته د ماریوپول پر ډیره مدافعانو حمله کړې وه. د اوکراین وسلوالو ځواکونو نن جمعه ویلي روسي ځواکونه د فولادو پر دغه فابریکا په تازه سوي حمله کې لالوتکو هم کار اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون ویلي وو ګڼ کسان ټپیان سوي خو تسلیم سوي نه دي. د په یو ویډیو کې ویلي دغو کسانو لا هم خپل مورچلونه ساتلي دي. ماریوپول شار له اونیو راهیسې د کوڅه پر کوڅه جګړې او سختو بمباریو له کبله ویجاړ شوی دی. د ازوفستال په نوم د فولادو فابریکه د اوکراینی پوځیانو په وروستي سنگر بدله شوی چې هڅه کوي دغه شار په بشپړ ډول د روسي ځواکونو لاسته ورنسي. دغه تازه جګړه داسې وخت پیلېږي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي دغه عملیات لکوم لوی پرمختګ پراته ورو روان دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې د تحرکاتو مخه نیولې او حتی ځینې سیمې بیرته ورڅخه نیولې دي. د ماریوپول پر ازوفستال فابریکا تازه جګړه داسې حال کې پیلېږي چې اوازې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو بریا ولري او په دې ډول یې را روانه دوشنبه چې د می میاشت نهمه او د نازی جرمني د ماتې له ورځې سره برابره ده د یوې لاسته راوړنې په توګه وښيي. روسیه د می نهمه د بریا د ورځې په توګه لمانځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي د ازوفستال او ماریوپول شار د بشپړ نیولو لپاره د روسیې هڅه احتمالا د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې له لمانځلو سره ارتباط لري. او د وزارت په وینا پوتین غواړي چې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه بریا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون وخت وویل چې له ماریوپول څخه د ملکیانو د وتلو لپاره دریم عملیات روان دي. خود وویل دوی پالیسی دانه ایجابوي چې د دغو عملیاتو پر جزئیاتو خبري وسی. د دې ترڅنګ د اوکراین د صدر اعظم راستیالی ایرینا ویرشچوک ویلي چې د خلکو د ایستلو تازه عملیات د نن لپاره پلان سوي دي.
د روسي په ماریوپول کې د ازوفستال په نوم د فولادو پر فابریکه سخت جنگ روان دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون ماسکاو د دې فابریکې له تلخونو د ملکیانو د ایستلو لپاره د درې ورځني اوربند اعلان کړی وو او ماسکاو ویلي وو چې د ورځې په ترڅ کې به ملکیان پریږدي چې له دې فابریکې ووزي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. په نړیوالو موضوعاتو کې دا خبر هم لرو چې اسرایلي چارواکو ویلي دوه فلسطیني بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یوه ښارګوټي کې درې اسرایلیان د چړو په ګزارونو وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. اسرایلي پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټر کې تښتېدلي دي پراخ عملیات پیل کړي دي. د اسرایل صدر اعظم نفتالي بنیت د پنجشنبې په ماښام له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به ترهګر تعقیب کړو او هغوی به د دې کار تاوان پرې کړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په اسرائیلي اتباعو د بریتونو په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د پوځي عملیاتو او په اقصی جومات کې د نشتو له امله زیات شوی دی. او د لوبو له ډګره د هند د شلو وریزه کرکټ په کلنۍ اتلولۍ کې نن د ګجرات او ممبئی لوبډلو ترمنځ سیالي ده. افغان لوبغاړی راشد خان په ګجرات کې لوبیږي. تر اوسه په شویو سیالیو کې ګجرات په لومړي، لکنهو په دوهم، راجستان په دریم، رایل بنگلور په څلورم او دیلی کپیټلز پر پنځم مقام ده. د آی پی ایل سیالۍ د مارچ پر 28مه پیل شوې دي چې د روانې میاشتې تر پایه به دوام ولري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروګرام د برخې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. سلامونه می ومنئ. د دولتي اسنادو د جال کېدو په اړه د ځینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او له هارون باچا سره د دې په نوي سندره خبرې کوو. لمړی په دولتي ادارو کې د اسنادو د جال کېدو په اړه په افغانستان کې له غیر قانوني لارو په جال د دولتي او نور ادارو د اسنادو جوړولو روان بهیر ځینو خلکو ته اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر افغانان او د چارو شنونکي د دې کار علت په خپل وخت د کارونو د نه بشپړېدو او ترڅنګ په حکومتي چارو کې د واکمن نظام پاتې راتلل بولي. خو طالبان ادعا کوي چې د خپل سریو جال او فریب په تور یې یو شمېر کسان نیولي او د ډېر ډول خپل سریو د مخنیوي هڅې روانې کړې دي. جزئیات امید ظاهر مل په دې راپور کې سره اورو.
نغواړي نوم یې ورته د ستونزو د لا پراخېدو له امله په دې راپور کې خپور شي، خو کیسه کوي چې د یو قانوني کار د خلاصون لپاره تیرې درې میاشتې په یو دولتي اداره کې دروازه په دروازه ګرځېدلی دی.
زمونږ یو خور وه، مونږ د نکاحت کارونه ټول خلاص کړل، شاهدان او نور قانوني مراحل. خو کله چې محکمې ته لاړو مسؤلین وویل چې له مرکز څخه د نکاحتونو د ویش د پروسې د بندېدو امر شوی او تر امر رسانی پورې به دوام وکړي. خو دوی بیا هم ژمنه وکړه چې لس پنځلس ورځې وروسته به دغه پروسه بیا له سره پیل شي. اوس دا د هغې وخته درې میاشتې تېرې شپې، خو د نکاحتونو ویش په ټپه درېدلی.
یو بل شخص چې د کندهار اوسیدونکی دی او نه غواړي نوم او غږ یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکي د برېښنایي تذکرو د اخیستو لپاره یې ټولې کورنۍ نوم لیکنه کړې، خو کارونه یې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې په یوه او بله بهانه ځنډول کېږي. دا کېدای شي د هغو سلګونو یا هم سرګونو کسانو د ستونزو څو بېلګې وي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې کارونه نیمګړي یا هم بند پاتې دي. خو یو شمېر کسانو د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني کړنو او جال ته مخه کړې. ډېری دا ډول قضیې د اسنادو په جوړښت پورې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د اپریل په یوویشتمه اعلان وکړ چې یوازې د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د جعلي اسنادو د جوړولو په تور پنځلس کسان نیولې دي. له دې کسانو سره د دولتي ادارو مهرونه، سندونه او ټول هغه وسایل نیول شوي چې په کارولو سره یې د یو رسمي او په جال د جوړ شوي سند توپیر ډیر کمیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ویان شیرعلی مرتضی:
جال او تزویر د شهادت نامې، ډیپلوم، ترانسکریپت، لیسنس، جعلی ویزا، نکاحت او د دولتي او خصوصي مختلفو ادارو ټاپي او شاپولې او هیوادوالو ته په جال او تزویر د اسناد جوړول.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند واکته د دوی له رسیدو او یا هم تیر یوه میاشت کې په دې تور د نیول شویو کسانو د کره ارقامو د شریکولو په برخه کې له ژمنو سره سره ازادي راډیو سره همکاري ونه کړه. خو هغه کوم لاملونه دي چې خلک په دولتي ادارو کې د خپل کار د لټون پر ځای جال او تزویر کولو ته اړ کړي دي؟ د چارو شنونکي خالد سادات:
د طالبانو اوسنی تعامل دا د حکومت تعامل نه ده. حکومتونه او دولتونه عموما هغه تعاملات چې د ولس سره شریکي او د خلکو سره شریکي او د شفافیت پر اساس ولاړ وسیږي، دغسې یو سیستم او میکانیزم طالبان تر اوسه نه لري. تر اوسه طالبان د یوې جنګي ډلې په توګه باندې مخکزي او دغه خپل ټول مسایل فقط او فقط د یوې جنګي کتلې په توګه باندې مخکې وړي.
بشیر صافی چې د امریکا په اسپین پوهنتون کې د کورنۍ امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړي وایي طالبان د حکومتولۍ لپاره یوه منظمه بیوروکراسي نلری او دا د دې لامل شوی چې خلک جال او تزویر ته مخه کړي. هغه څه چې د په خبره د افغانستان او نورو هیوادونو عامه او ملي امنیت ته ګواښ پیښولې شي،
د دې موقع څخه په استفاده تروریستي شبکې یا د اقتصادي جرمونو شبکې کولای شي د سفر اسناد خپل خلکو ته واخلي او د دې لارې نه په داخل د افغانستان کې یا په نورو مملکتونو کې قاچاق، عامه امنیت او ملي امنیت ګواښونه رامنځته کړي.
طالبان که څه هم د دې ادعاو په خبرګون کې څه نه وایي، خو وړاندې ویلي حکومتي چارې په عادي ډول روانې دي. د جمهوری نظام پورسیو کې د مخکینی حکومت لویه هڅه دا و چې هر سجر ټولې دولتي چارې برېښنایي کړي او دا پړاو یې له جمهوری ریاست او د چارو له ادارې پیل کړی و. د دې کار موخه په بیړه د خلکو د کارونو د بشپړېدو، د شفافیت زیاتېدل او تر خواهی د فساد، جال او تزویر مخنیوی بلل شوی و.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هره اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شئ.
د هارون بچا لنم سره به ټول ډیر شبله دی است، تکړه هنرمند دی چې خوش رقې پزړونو خاص اثر لري. یو مشهور شعر دی: د شاهانو ورته لالو جواهر دی، د قلم د خاوندانو د زړه وینې. هارون باچا د اختر په مناسبت خپلو خلکو ته د ارمان په نوم نوې سندره ډالۍ کړې ده. دی له خپل هر سندري سره ډیر کار کوي او په اصطلاح د زړوینی ور سره خوري. له شغله پاچا سره مې د دې سندري په اړه خبري کړې او لومړی به ورته ویلي ستاسو نوې سندره خپره شوه او په لومړیو څو ساعتونو کې تر لس زرو ډیرو کسانو په یوټیوب کې ولیده. د دې سندرې په اړه یو څه راته ووایست.
دا د یو ارمان په نوم زما سندره به چې ما په دې اختر کې خپره کړه او خپلو پښتنو افغانانو ته او زما د سندرو مینوارو ته د یوې اختریزې ډالۍ په توګه مې دا سندره راوړه. نو د دې شاعر انور مانیروال دی، د زمونږ د پښتونخوا د سوابۍ ضلع د مانیرۍ کلي یو پیژندلی شاعر دی. دا شعر یې دا غزل یې زما خوښ شوی و، بیا ورته ما یو کمپوز جوړ کړ. او زه خو چون مسافر یمه په اروپا کې دا وخت ژوند کوم، نو اوس مې دا یو چل لاندې کړی دی چې دلته زه خپل غږ او خپل کمپوز ریکارډ کړم، هغه بیا پېښور ته ولېږم. هلته ملګری دی سټوډیو ګانې، هغې خپلې لري، یو تکړه هنرمندان دي، نو هغوی ورسره بیا ردم او نور سازونه د موسیقۍ آلات ورسره وغږوي او یو د سندرې یو شکل ورته ورکړي. نو دا بس آډیو یې جوړه شوه. بیا دا دوه میاشتې مخکې تقریبا زه تللی وم وطن ته پېښور کې، ما هلته ورته یو ویډیو جوړه کړه. او بیا چې هر څه برابر شو نو بیا زما زړه و چې دا اختر چون خمو کوي په دې کې زما په شمول سندرغاړي هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته یو څه ډالۍ وړاندې کړي، یو نوې سندره ورته راوړي. نو ما هم په دغه نیت دا سندره خپل بیا د اختر ته ساتلې وه، هغه مې خپره کړه.
پاچا صاحب، تاسو دا سندره په خپل یوټیوب چینل کې خپره کړې ده؟ پخوا به هنرمندانو سندرې د تلویزیون یا رادیو او یا هم کاسټ او سی ډي له لارې خپرولې. آیا فکر کوئ چې د یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې ستاسو هنر ډیرو خلکو ته رسیږي؟
هو، نو اوس خو هغه پخوا به مونږ چې پښتونخوا کې زه چې کله ومه، زما نور ملګري هنرمندان، زما نه مشران، زما همزولي، مونږ به ټولو کیسټونه به مونږ کول. د پښتو سندرو د غزلو کیسټ پروډکټ شو، بیا د کیسټ نه خبره لاړه آډیو سی ډي ته، په سی ډي باندې به سندره جوړې شوې، هغه به خپرې شوې. بیا پکې ویډیو سی ډیز راغلل، خلکو به سندرغاړو به ویډیوګانې جوړولې، هغه میوزیک پہ په ویډیوی بنا خلکو ترسو. خو بیا ټیکنالوژي چون ډیر پرمختګ وکړو، کمپیوټر راغې، خبره ډیجیټل شوه، نو اوس خو بس هم دغه یوه لار ده چې هنرمند یا یو سندرغاړی سټوډیو ته لاړ شي، یوه یا دوه سندرې وکړي، بیا ورته ویډیو هم جوړه کړي، او بیا د سندرغاړو ملګرو په شمول زما خپل یوټیوب چینلونه اوس جوړ کړي دي. هغه سندره بیا خپله چې کله تیاره شي ویډیو، هغه یوټیوب چینل ته وخیژوي، او له هغه ځایه بیا د هغې تشهیر او اعلانات پر فیسبوک او ټویټر او په دغه نورو ټولنیزو شبکو خپاره کړي چې خلک خبر شي.
ہوش نن غیرت را بیدار نشو خست دولس